مخنیوي هڅه کوي همکاري وکړي. د افغانستان د روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز دوشنبه د هغو څیړنو نتیجه خبره کړه چې په کرونا وایرس د اخته دریو مشکوکو کسانو د وینې په سمپلونو شوې و. هغه تایید کړه لدې ډلې یو کس چې د ایران لقم د افغانستان لویدیز ولایت هرات راغلی او په کرونا وایرس اخته ده. ستارز اند سترایپس امریکایي ورځپاڼه چې اکثر په پوځي مسایلو تمرکز کوي په دې مقاله کې لیکلي چې په هرات کې د ناټو ځواکونو یو اډه موجوده ده چې پکې ایتالویان او د نورو هیوادونو عسکر میشتي. د مقالې مخې د ناټو ګڼ شمیر پوځیان د افغانستان په ختیځ او لویدیز کې ډیر دي. امریکایي ځواکونو په سیمه کې له هغې ډلې په بحرین کې هم د خپلو عسکرو د خوندیتوب لپاره ځینې سپارښتنې په پام کې نیولې. د سیمې ځینو دغو هیوادونو ته کرونا وایرس له ایران انتقال شوی، چیرته چې د راپورونو په اساس تر دوشنبه 50 کسان مړ شوي، که څه هم ایرانی چارواکي یوازې د 200 کسانو مړینه تاییدوي. په کوم کې چې نږدې ټول وژل شوي د همغه ځای دي. د خلکو یو استازي ویلي د تلویختو مړو شوي کسانو نمونه روغتیا وزارت ته سپارلي. ایرانی چارواکو ویلي د ایران قوم ته ښایي کرونا وایرس د هغو چینایي کارګرانو له لارې انتقال شوی وي چې هلته د سولر انرژي له یو شرکت سره کار کوي.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیوي مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ستاسو هرکلای کوم. د مجلې په نننې غنې کې مو د یو شمېر نورو هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ په غزنی کې د سانګي وهلو یا نیزبازی پاړه یو ځانګړی راپور برابر کړی.
رمس مسعود وسو کال یې د نیزبازی ورزش کړی دی. شخصا د ما خپل باندې پلار مې نیزبازی کوله، بابا مې نیزبازی کوله، نیکه مې نیزبازی کوله.
په هنر جاج کې د ډول او سورنی هنري او فرهنګي جاج اخلو.
ډول اصل افریقایي دی او سورنا د دې حوزې مور دی، د یو کشور ثروت نه دی. د ټول
په فنکار برخه کې له لیکوال او شاعر شفیق همدرد سره د هغه په فن خبرې کوو.
کله کله چې زه په کابل کې هم زما وظیفه و دنده و چې بیا به زه کله کلي ته لاړلم، بیا به مې یو غزل ولیکه، یو شعر به مې ولیکه، ځکه هغه آرامه فضا ده. هغه
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه کله واوري.
کای په خپل وخرو په تاوان کې بروان یو. انجلې بوډا ته وکتل، مخ یې لنه نوته ګنزو ډک وو، سترګې یې چیخلې راایستې وې او په زنه پورې
او په ورېښمین خیال کې به د حمزه بابا د یوې خاطرې سربېره د هغه شاعري واوري.
د خواږ آشنا بد څه صفت بیان کوم، ګوړه چې د هرې ډډې اوڅه کې خوږوي.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
ارمان و ما چراغ لما ارمان یم چې زما، ارمان و ما چراغ لما ارمان یم چې زما، حمزه د ژوند تفسیر بدرتا زی و نقطه کړم. تیرونه د اروخاد امیر حمزه شینواری د مړینې شپږشتم تلین پوره شو. د پښتو ژبې دا غزل بول شاعر د خپل خارق العاده استعداد پر بنسټ د پښتو غزل دومره خوږ او روان کړ چې تر څو پښتو ژبه ژوندۍ وي د حمزه شاعري به هم لوستونکي لري. حمزه بابا د پښتو شاعرۍ په ځانګړي ډول غزل ستر او تلپاتې نوم دی. مینه، حسن، تصوف، پښتونولي، انسان دوستی، وطن پرستی او ښکلا پالنه هغه موضوعات دي چې حمزه بابا په پوره کمال شاعرانه کړی دي. د شعر ترڅنګ د هغه نثري آثار ژوند، انساني انا او پوهه، غنچک او نور د انسان پیژندنې، فلسفي، اسلامي، تصوف او ټولنیز موضوعاتو په برخه کې د پام وړ دي. حمزه بابا په 1908 لمریز کال د خیبر په لواړګي کې زیږیدلی وو او په 1994 میلادي کال ومړ. د حمزه شینواری نږدې 850 کتابونه چاپ شوي، ګڼ شمېر ډرامې او افسانې هم لیکلې دي. د رادیو مجلې نننې غنا د اروخاد حمزه شینواری روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې غزنی ته ځو. که څه هم جګړو او ناامنیو له امله ګڼ دودونه له منځه تللي، خو د غزنی په شلګر سیمه کې اوس هم سانګي یا نیزه بازی کیږي. دغه ځای اوسیدونکو وایي د اخترونو نوی کال او دا ډول نور ورځو ترڅنګ په سیمه کې په کومه کورنۍ کې ماشوم وزيږي او یا هم د چا واده وي نو دوی د سانګي وهلو میله جوړوي. دوی وایي هر کال د شپږو ولایتونو خوست، پکتیکا، پکتیا، میدان وردګ، غزنی او زابل ترمنځ د سانګي وهلو سیالي کیږي. له غزنی نه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر د سانګي وهلو په اړه راپور لري.
دا د هغه ډول ژغ دی چې په خوابه د سانګې وهلو په میدان کې د سانګې وهونکو او آسانو د مستولو او د نندارچانو د خوشحالولو لپاره وهل کېدو، خو اوس له ډولونو پرته سانګې وهل کېږي. په غزنی کې د سانګې یعنی زبازۍ لوبه اوس هم خورا په شوق سره ترسره کېږي. له لرې لرې سیمو یې خلک نندارې ته راځي او مینه ورسره لري. د سانګې تاریخي او کلتوري لوبه وهل په غزنی په ځانګړې توګه په شلګر سیمه کې پخوانۍ مخینه لري. د اندړو ولسوالۍ فتح محمد شلګروال وایي کورنۍ له تیرو دوو پیړیو له زیات عمر څخه سانګې وهي. ازادي راډیو ته یې ویل نامنیک که په سانګو وهلو زیات اثر کړی دی، خو بیا هم د خلکو په خوشحالولو کې ګډون کوي او سانګې وهي. دی وایي د اخترونو نوي کال او دا ډول نورو ورځو ترڅنګ په سیمه کې چې په کومه کورنۍ کې ماشوم وزېږي او یا هم د چا واده وي نو دوی د سانګې وهلو میله جوړوي. شلګروال وایي هر کال د شپږو ولایتونو خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، غزنی او زابل د سانګې وهونکو ترمنځ د سانګې سیالۍ پر لار اچوي.
زه د خپل کور او پرځې کې د بعضې مسیارانو د شلګر یا پرځې کې د غزنی د ولایت دا یادښت لرم چې مقصد 200 کاله یې د نیزه بازي ورزش کړی ده. شخصا د ما خپله باندې پلار مې نیزه بازي کوله، بابا مې نیزه بازي کوله، نیکه مې نیزه بازي کوله. لوغوره چې تقریبا چې زیات خلک مقصد په شلګر کې یا پرځې کې په غزنی کې نیزه بازي ښه مینوال لري او ډېره ښه لوبه ده او ډېر خلک یې کوي.
شلګروال وایي د ډیورن تر کرښې پورې په بنو او تر هغه ور آخوا په پنجاب کې هم په سانګه وهنو کې ونډه اخیستې ده. دا چې د دغه سانګه وهونکو غوښتنه او له دوی سره په دولتي توګه باید څه وسي، نو شلګروال وایي دولت دې د سانګې لپاره هم هغه ډول زمینه برابره کړي لکه څنګه چې نورو لوبو ته برابره سوې ده.
باید موږ ته داسې موقع مساعده شي چې موږ خارج ته ولاړ شو، موږ دلته ښه ټیمان لرو، د ریس ټیمان لرو، د دسمال د اخیستو ټیمان لرو، د نیزه بازي ټیمان لرو. تقریبا په دغه شپږو اوو ولایتو کې یعنې داسې د نیزه بازي په حساب باندې داسې مسلک نشته چې هغه نشته پکې. نو موږ غواړو چې موږ سره کومک وسي او موږ ته دا لاره جوړه شي چې مقصد موږ خارج ته ولاړ شو لکه نور ورزشکاران چې دي.
هڅه مو وکړه چې د دوی دغه غوښتنه په غزنی کې د المپیک لامریت سره شریکه کړو، خو بریالي نسوو. ظفر خان چې ډیری وخت سانګو په سیالیو کې ګډون کوي وایي سانګه وهل یو ښه ورزش او پخوانۍ لوبه ده. دی وایي کله چې پر اسپ شواړوي جذبه اخلي، سانګه د خلکو د خوشحالولو لپاره وهي.
سانګې وهل ډېره ښه لوبه ده، ډېر خلک یې خوښوي او کېږي. اوس هم غزنی ولایت کې هر وخت یې په اطرافي خو هر وخت هره جمعه باندې یې که بیا واده یې یا د چای زوی پیدا یې هلته بیا خامخا خلک غواړي ورځي او بیا ډېر خلک ورته راځي، له لرې لرو جیانو ورته راځي. یعنې یقیني پاس باندې سړی په میدان کې راسي او آس باندې سپوري بیا ډېره زیاته جذبه لري او ډېره مینه لري، ډېر خوند کوي. ښه لوبه ده، ښه شی ده، اس خو نو ډېر خلک یې خوښوي. دلته غزنی کې مونږ ډېرې لوبې کړې دي، په تېر کال هم دوبي کې دوه درې وارې رالو دلته میله هم کړې.
زرین فطرت هغه ځوان چې د کورنۍ غړي سانګې وهي او دای په خپل هم زیاته مینه ورسره لري. دای وای د سانګې وهلو مېلې ته ځان رسوي او دا د خلکو د خوشی لوبه ده، خو په دولتي کچه هیڅ کار نه دی ورته سوی.
تاثیر صاحب دا لوبه ډیره دلچسپه او ډیره یو سړی ځان ته ورکش کوي، ډیر له خوند او له تاثیره ډکه لوبه ده. زه خپله تقریبا ډیر له وړکتوبه چې مو په کور کې د اسونه یي او ډیر وړکتوبه دا لوبه وینم او زیاته مینه ورسره لرم. او هر هغه څوک تاسو خپل معلومه ده چې کوم څه ډیر وین لوبه سره زیاته مینه کوي کنه، نو دا موږ له ډیر وړکتوبه دې سره مینه لرو او اساتو له اثر خپل مینه لرو نو ډیر خوند راکوي.
دا غزنی شلګر سیمې ته څیرمه په پکتیکا ولایت کې هم د سانګې وهل زیات رواج لري. نو دا دغه ولایت اوسیدونکی عبدالباری نعیمی وایي سانګې وهل په دغه سیمه کې پخوانی دود لري او ډیری خلک ورته راټولیږي. دا په زړه پورې تاریخي او کلتوري لوبه ده.
کله چې د سانګې وهل لوبه ترسره کیږي هلته دوه نفره ډول ډنګوي او هلته اس د دې ډول له ډنګانه ډیر خوند اخلي. په منډه کې دا د حالت ښکارېږي چې دی د ډول دغه غښته نورم مستیږي کیږي او دغه سنگ وهلو په محل باندې منډه خوندوره وي او یو ډول هغه د سنگ اخیستلو په محل چې کله اس سنگ تلنډیزي د ډول ور سره تیزیم څومره ستې ډول تیزیږي د غمر د اس منډه تیزیږي یعنی اس هغه د ډول سره یو ډول تړاو لري
تاسی به د ډول او سونی له نامه او غږ سره خامخا آشنایی یا به مو په ودونو کې اوریدلی وي او یا به مو په نورو خاصو مراسمو کې د ډول او سونی له خواږه غږه خوند اخیستی وي په افغاني ټولنه کې ډول او سونی څه ارزښت لري او تاریخ یې تر کومه رسی دا او دې ته ورته پوښتنې به په نننی هنر جاج کې زموږ همکاره فرشته مرسل په یوه تفصیلي راپور کې ځواب کړي
هنر جاج درنو دوستانو د ډول او سورنی وهل یا غغول ډیر پخوارای سي د افغانستان په بیلابیل سیمو کې دود دی اکثره کسان د خپل خوخه په مراسمو کې لکه واده کوژده ترجمی او داسې نورو کې هغه کسان راغوري چې ډول او سورنی وهي اتان ورته کوي او د کوژدې د اسمال او یا هم ناوي په ډول او سورنی سره د بخت کوټه بدرګه کوي ډول ډیرای وخت په ملي مراسمو کې هم وهل کیږي د استقلال پر ورځ د اشار پر وخت د پسرلی پر مهال چې نوی نیالګي کینول کیږي د ډول وهلو په وسیله خلک راغوښتل کیږي چې یو ملي کارت لاس سره ورکړي ډول د شیشم له لرګي څخه داسې جوړیږي چې 2.5 سانتي متره اوږدوالی وي او دواړه خواوې د وزې هم د غوی په پوستکي پوښل شوی وي بیا په ځانګړو لرګیو چې د ډول وهلو لپاره جوړ شوی وي وهل کیږي سورنای بیا د موسیقي هغه بادي آله ده چې هغه هم د شیشم له لرګي څخه رغیږي د خولې برخه یې بیا له نای څخه جوړوي دا چې ډول او سورنای په پایل کې په کوم ملک کې پیدا شول د ملیاوتان موسیقي پو انجینر صدیق قیام څخه پوښتل دي
ډول اصلا د افریقا نه راغلی دی هند ته په هند کې دا تاول کلی او سورنا هم د یو کشور مال نه دی دا د حوزې پورې اله لري مثلا هندوستان اوسنی پاکستان دې ته شریک دی مثلا تاسو وګورئ رباب اصلي زمونږ آله موسیقي ده مګر په هندستان کې رباب نه سر جوړ کړی ډول اصل افریقایی دی او سورنا د دې حوزې مال دی د یو کشور ثروت نه دی د ټول د ګاونډي همسایگان آله لري معمولا ډول سورنا د جنوبي خوا او مشرقي دی رول دی
د ښاغلي قیام په خبره ډول او سورنا ملي او سیمه ایز سندرو اتان لرګیو توري او بیل سره په ځانګړي ملي ګډه کې وهل کیږي لبل لوري بیا د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ د موسیقي د ریاست رئیس محمد احسان عرفان وایي چې ډول او سورنای د آریانو له وخت څخه د خوښیو په مراسمو اشار او جګړو ته د چمتووالي پر مهال وهل کیده نوموړي ویل چې د ډول او سورنی غږ له ډېر لرې څخه اورېدل کیږي او خلکو ته په زړه پورې هم دی هغه د ډول او سورنی پاک له خپله د ځوانۍ کیسه راته کوي
نه هم یاتم صنف کوم دا الکان ویل چې مونږ او تاسو ډول سرنای سپتو دوه بجې د مې سات کړل او کوسي کې پوچات غږ مې چالان ده ټول د مېرمنې دومونو ته وختل وکړل چې شي نشته یعنی ډېر د جلب جذب وسیله ده مونږ اسن شو ویل چې دا زمونږ دی په خو دا قلم راو وسیو ټول دا غول مګر زمونږ او تاسو په فرهنګ او کلچر کې په جنگونو کې په حشرونو کې د ډول نه استفاده کړی دی اما سرنای هم هم داسې د موسیقي آله ده چې د ډول سره چې یو ځای کیږي بیا د خلک ډېر توجه جلبوي
له ډول او سورنی سره یو شمېر خلک لنډۍ هم وایي په دې وروستیو کې لیدل کیږي چې ځینې کسان د واده پر مهال له نورې موسیقي سره ډول او سورنای هم غږوي د کابل اوسیدونکو ناجیه وایي چې د دې په ټولو سازونو کې ډول او سورنای ډېر خوښ دی نو ځکه هیله لري چې د زمانو په ودونو کې د ډول او سورنی غږوي
ټول ځوانان یو ځای کیږي او ساز آواز کوي دا اوس خو تلونه دی نه ډول سورنای یا باجه خانه سره داسې یو رقم دا وخت می ډېر خوښي
او سورنه د افغانستان له پخوانی او سازونو څخه ګڼل کیږي نو ځکه اکثره کسان ډیر خوخوي دا چې عام خلک په حق له څوي له سوتنو څخه مو پختل دي
نو نه اجد ګل پلچرخی دا ډول سورنۍ دا ملي اتنونه ورته کېده دوه نم خوښېږي اتنه ورته کو څنګه نه کو اتن ورته ونو کو دی بل اتن چیرته خوند راکوي خپل ورته وانو
اجلال ګل د کابل ولایت پلچرخی اوسېدونکی یار ما خو بالکل ورسره خوښه نست او نه مې خوښېږي بیخي د چا چې خوښېږي هغه اتن ورته کوي هر څه کوي چې زه څه غږ واورم هغه واده ته م نه ورسه دا د هر چا خپل ذهن دی نو په چا ښه لګېږي په چا ښه ونه لګېږي
نوم محمد طالب ډول سره ممرا وسره دی په متړنه وو بدلی مسره ویلې یو د پراستا وړي دوه د پیچا پی وړي د سی وخت راغله چې په وسره باندې واده روان ده ډول سره ده موږ دې زموږ ته اشاره کړه چې اشاره کړه موږ ورغلی اتړ مړ تکړه به ستړي شي به موږ دې زی حرکت وکړي
لیوی خوا په نری او لبل لوري په یو څه پلان لرګی داسې وهل کیږي چې ډول وهون کې ډول په غاړه کې چوي بیا یې وهي سورنه هم له ډول سره یو ځای وهل کیږي ل شپګو څخه نیولې تر شلو یا هم زیات کسان د اتن میدان ته راځي ډول او سورنی ته چپا او راسته اوړي موږ د کابل خیرخانه ته ورغلو هلته خوا په خوا دوله سغه دکانونه و چې د ډول او سورنی وهون کې پکې ناستو زموږ همکاري فرشتي مرسل ل پیژندل شوی سورنی وهون کې نیک محمد خان سره د ډول او سورنی په جوړښت او د وهلو په طریقې خبرې کړې دي ورته غوښی
څو کاله کېږي چې تاسو ډول او سورنی غږوي
زما پلارم ام داسې کار وزنونه
یعنی له پلار نکله وخت نه تاسو د ډول سورنۍ وهي
او
څو کال کیږي
زما خو یو سروخ کال کیږي
څو رقم ډول وهل د زده دي
داسې شي کې راوځم هم ټول مخور
ار رقم
و رقم
ا سورنۍ به څنګه ده
او سلام هم دغه رقم ده
په سورنۍ کې معمولا کوم بدل زمزمه کوي
فارسی پښتو اردو ار رقم شي زمزمه کوي شي
څوک فرمایش در کینو ته ما اورته وای مخیل دینه چې ډول راته وغږی اول په سورنی کې و دسه سندره راته زمزمه کې چې غدی ته ډیره خوخیږي اول قمندانم زیات لري ها تر وخه دا سورنی نو اوس به کومه سندره راته زمزمه کې
یو سب پښتو سندره سیده
بیخی سیده مننه سورنۍ خو ډیر زیات خې او اوس څنګه دا ډول سره به یو ځای څرقم واور کولای شي چې ډول سره دا واورم څنګه
دا هم دا سده ډول سورنۍ ده
اوس مې زمام دا
وکړم ځان هم سعیده بیګي بده
دا اوس څه کې دا ډول سورکۍ
او دا سورکۍږي
دا ډول چیرته جوړیږي
ډول په خاني وخت کې لاور کې جوړیږي او اوس کاولم کابل کې کې جوړیږي مګر خو د دې لږه کیده دا په خبر کې ده
خپلم ډول جوړولای سي
او
تر سره جوړ کړی
او
سره خام چی شنه
هغه زمون پوزکونه کده نه ما خپل جوړ کاوه شو
او دا ډول چا جوړ کړی
هم دا زمون دیوار مرګره
جوړ کړی راځه چې اوس به دا ډول سورنی سره یو ځای وو سمه ده
بالکل
که د دې سورنی په جوړښت خبرې راته وکړي چې دا لچشنه جوړیږي څوک جوړی افغانستان کې دی خارج را دي سرقم
دا د لرګی نه جوړیږي اوس د لرګی نه جوړیږي دا پرده شاته لري هغه شپک پرده نه مخ کې لري نه بس
دا د چی لرګی نه جوړیږي
دا د توت کېږي دا شګه کېږي دا رقم لرګی بس کله کله همغه لرګی نه جوړیږي
چیرته جوړیږي دا
هغه افغانستان کې جوړیږي هغه لاور پاکستان کې جوړیږي ان جوړیږي لرګی شیشم وای شیشم
ډیر کلونه کې ستاسو دا مسله کم د ډول سورنۍ دا څومره بدلون پکې راغلی څومره تغییر لپاره راغلی
سابق چې وو پخانی وقت نه مونږ دا سه رقم ډول جوړو اوس یو رقم چنګکی وای داسې چنګکی خلک جوړوي
او سورنای څنګه
سورنای هم داسې و
یو رقم
ده
او پخانی ډول خو کو دا اوسنای
نه پخانی ډول خو
دا څومره خلک خوخی یو تاسو بیاي
پخانی خلک ډېر خوخیږي او دا دا تنګ دي چې فرض مثال په هغه نور شایان کې جی تابلا او رباب داسې شایونه چې دي غاتن خنه کیږي
دي ته خاتن کیږي
او دې نه خاتن کیږي
او بل غږ ډېر طبيعي غږ ده
اوسه
کله چې مونږ دلته مارکه کوله نو یو ورور چې اصل کې بازار کې سودا خرڅي راغی د ډول غږ البته خپل لګیدل کې څنګه د خپل پښتنو کو نوم درته یو کاکا
نوم یې اول خان
کله چې راته وایي تاسو دلته د ډول سورني غږ تر اغلی کوم بل څه کارو
نه اصلي خو بل کار مې خو د ډول شروع شو ډول شوکی ومه
ښه
دې کې لاس نه پاره یا پینځل شل نه پاره چاتن واشي کنه د دې ټول کار لکه پهلواني دسه دا چا چې کار کړی نه غن شي کولای
د سرت وای چې د ډول ته ډیر ښه تن کولای چې کنه نور موسیقي ته
د ډول شوکی
د ډول شوکی چې تل ډول وای کنه دې تم ته تن کولای
شي دې ما نه وګي ورته خوځې دلې چې دې چې زه یو تن سره واچې بیا یو ځان ته واځي مزنه کوي دا سل لاس نه پاره پینځل لاس نه پاره شل نه پاره
اوس که تاسو نه غوښتنې وکړئ د سه کام د اتان ډول وهي له سورني سره کېدلی سي مانا نازونده اوسی خدای ډیر عمر درکی
خیر اوسی
لیکوال او ژورنالیست شفیق همدرد یو له هغو شاعرانو دی چې کلونه په خوای شاعری کوله هغه وی چې ژورنالیزم او خبریالۍ تری شاعری پاتې کړي نو موړه زیاتوی چې په نږدې وخت کې به د تنزیه لنډ کیسو یو ټولګه هم چاپ کړي په فنکار برخه کې لا نوموړي سره د هغه په ژوند او کارونو خبرې کوو
فنکار
همدار صاحب از موږ یو شمېر اوریدونکو یا از موږ دوستان ملګري هغه چې تاسو پیژنې نو همدار صاحب دی یو ژورنالیست په حیث پیژنې دی یو سیاسي چارو د شنون کې په حیث پیژنې او د یو داسې شخص په توګه پیژنې چې د هواد سیمه نړۍ حالات سیړي مګر همدار صاحب د یو شاعر په توګه ډیر کم خلک پیژنې دا راته وایي چې شعر شاعري دا د کله شروع کړه
ډیره مننه شعر او شاعري د خونځي پر مهال باندې تقریبا د نن یو شل کال نو نس کال وړاندې چې زه خونځي کې وم د نهم او د لسم یو لسم ټولګي زده کوونکی وم نو هغه مهال ما شعر وای او تریغه ورسته چې بیا د دولسم نه فارغ شولم بیا لکه تاسو چې ویل دغه د ژورنالیزم برخه ته راغلم یو رښتا مې خپل کړل یو ژورنالیست شولم یو رادیو کې تریغه ورسته کارونه څه زیات شول د خپل سیمې نه چې او طبي حالت درلود دغه نه لری شولم نو بیا د شعر نه مې اوسه فاصله ونیوله یعنی هغه لیوال صاحب وای چې رادیو لکه ژرند داسې ده نو سړی هغه دی هغه نه وباسي نو تقریبا د شاعری ډیره پخوانی ده او زما د منطقي خلک زما د سیمې خلک کوم وخت چې ما شاعری کوله هغه د سره بلد و موږ هلته په کال کې مشاعرې درلودلې په خپل سیمه کې نو ډیر ښه وختونه و د نن شل کال وړاندې و تقریبا بیا ول ساتلس کال وړاندې د غنوي نظام چې راغلی وو د غنوي وړاندې د طالبانو نظام چې وو په هغه وخت کې موږ شاعري کوله څه سخت و لیکن د هغه محل و طریقې ورسته بیا تقریبا د یو دوه بیت ما په دې ورسته یو کې ناکام راته ولیکل چې هغه په ننګرهار کې په ډېر بد حالت کې و ورسو یعنی تقریبا ما د شعر سره ته یو 15 کال کېږي چې
واټان نامه شو. زلس کال ورسته دي دوه بیتونه فقط.
دوه بیتونه ولې؟
لامل یې وایي ژورنالیزم او کنه هغه درد یا هغه څه چې ستاسو زړه کې وغه ورکش.
څو مسایل دي. یو دا و چې مصروفه شولم. ژورنالیزم سره ډېر مصروفه یي.
بالکل.
ذهن مصروفه یي. دوه مسله دا ده چې د طبي حالت نه د کلینا دغه باغونو نه دغه شنو ځایونو نه د کروندونو نه دهغه روان سن چې زموږ په منطقه کې بهیده دیغه نظر لري شولم خار ترغلم غنه غونه و موټر بیروبار ورزنه ژوند په سخت حالت کې دغه ټول مسائل و. لیکن کله کله چې زه په کابل کې زما وظیفه و دنده و چې بیا به زه کله کلی ته لاړلم بیا به مې یو غزل ولیکه یو شعر به مې ولیکه ځکه هغه آرامه فضا ده هغه طبیعي حالت سړی ته یعنی سړی دا واداره کیږي دې ته چې باید یو څه شی ولیکي. نو دا یو د ښار ماحول و یو څه مصروفیت و او ځینې نور مسایل هم و.
همدار صاحب که څوک غواړي چې تاسو د شعر له زاویې وپیژني نو طبیعي ده چې شعر خو بیلابیلې خواوې لري هم فکري او هم جوړښتي. په فکري لحاظ ستاسو پیژندګلو د شعر له خوا څه ډول ده څه دې پکې راخستي؟
لکه تاسو ته مې چې مخکې وویلې ما شعر هغه وخت شروع کړ چې زموږ په ځای کې یا په مجموع کې په ټول افغانستان کې هلته طالبان حاکم و هغه یو داسې وخت و چې هغه وخت کې موږ تر ډېره دا داسې غزل او عشقي شعرونه دا شیان نه شوای لیکلی او ما به چې کوم شعر لیکه نو هغه به په ښوونځي کې ما وایه او په مشاعرو کې به چې موږ ته به لوی خلک ناست و مولوی صاحبان و دا خلک نو بیا خو هلته د شونډې او د زلفو خبره نه کېدل. نو ډېر حده پورې ما کوښښ کاوه چې یو څه حماسي شعرونه ولیکم یعنی هغه فکر چې دی تر ډېره پورې حماسي و او هغه سیاسي که ورته ووایم نو زما د شعر ډېره برخه چې ده هغه حماسي او تر یو حده پورې مې طنزیه شعرونه هم لیکلي دي نو دې ته ورته ده. زه فکر کوم چې زما په فکر باندې کوم شی چې ډېر زیات غالب و یا د کوم ادرس او د کوم فکر نه چې ما شاعري کړې ده زه فکر کوم هغه حماسي برخه وه.
ښه زموږ اورېدونکي به هم په تمه د طالبانو د وخت یو شعر دی باید واورو. له هغه وروسته بیا ښه د نوي حکومت د 2000 کال نه وروسته خو هم د شاعري کړې بیا به هغه اخره کې اورو خو د طالبانو د وخت یوه بېلګه که زموږ اورېدونکي
ښه سره یعنی غزل کې که ښه دغه یو شعر دی د طالبانو پر مهال د واکمنۍ پر مهال چې ما لیکلی و د غم پسرلی هغه وخت یې افغانستان آرامه نه و پسرلی به چې راتلل په هیواد کې جنگ و په مختلفو برخو کې نو ما پسرلی ته یو شعر لیکلی و د غم پسرلی دا د غمونو کړاوونو د هجران پسرلی راغلی بیا مې په وطن عجب بیمان پسرلی زه په خوند او په زینت هیڅکله پوه نه شومه له ماشومتوبه تر ځوانۍ تیر شو پریشان پسرلی ګلونه شنه کا لروبر کا وطنونه ښکلي خوند یې هیڅ نوي داسې تیر لکه خزان پسرلی بیا یې راتلو ته هوسیږي ماشومان د جهان په دې وطن کې د هېر شوی د هر ځوان پسرلی چې کله راشي نوي نوي به غمونه راوړي او کله به راشي ښه بې غمه په افغان پسرلی نور ملکو کې مانځي په مراسمو خاصو موږ یې مانځو د وینو ډنډ کې آن په آن پسرلی او همدرد بس کړه وی منظور به الله ته دغه همدرد بس کړه وی منظور به الله ته دغه سر کړه گریوان ته لعمل نه دی روخان پسرلی دغه د اول د خونځي د وخت تقریبا زه دغه وخت کې په نهم ټولګي کې وم نو دغه وخت شیرونه دي ډیر زیات قوی و فکری
خوندور و بیخی خوندور همدرد صاحب خدا خود در شاعرهای برخه شوه چه نظم دیلی کلی ده شیر دیلی کلی ده نصر پا دیکیم دی کار کرده که نه؟
بلکل ما طریقه و روست از ما یو کتابم چاپ شوه ده خبریاله خاطری پیغی که خبریال پا افغانستان غوندی و چاپیریال کی ندی رستون زو سر مخوی نو یو خو هغه دغه وی چې خبریال خلکو ته رپورت ورکوي گزارش ورکوي خبر ورته وایي یو د خبر تر شا ځینې مسایل دي نو زه تقریبا څلور کاله ژورنالیست وم دغه څلور کالونو پر مهال باندې زه د ډیرو پیښو سره مخ شوی وم یعنی د پردې تر شا د یو خبر په چمتو کولو کې د یو رپورټ په چمتو کولو کې چې ما سره څه پیښ شوي وو بیا مې هغه راواخیستل د یو خاطرو په بڼه باندې مې د یو کتاب په بڼه باندې مې هغه چاپ کړل د خبریالۍ خاطرې هغه کتاب تقریبا د نن نه یو نهه کاله وړاندې چاپ شوی دی او ژورنالیستانو او د ژورنالیزم د برخي مواصلینو ډیر زیات خوښ کړي، ځکه خاطرې وي په لومړي ځل یو خبریال د خپل ژوند خاطرې لیکي. دا خاطرې مې ولیکلې، مهمې خاطرې وي، د کرزي صاحب نه رانیولې بیا تر پدرام پورې، تر محقق او ډاکټر عبدالله دا ټولو پورې په کتاب کې ثبت وي. نو هغه مې په تنزیه انداز باندې خاطرې راخستې وي او لیکلې مې.
او نور زه خبر شوم چې لنډ کیسې مې لیکلې دي.
او لنډ کیسې مې هم لیکلې دي، هغه هم تقریبا تنزیه غلری بڼه چې دا تنزیه ده، او د هغې نوم تر اوسه مې چاپ کړی نه دی، دا مې چاپ کړی نه دی، زما دغه شیری ټولګم نه ده چاپ، د ځینو مسایلو له امله مې پریښي دي مال چاپ یې نه کړم. نو د هغې کتاب نوم هم چې دی هغه د مسنجر انډیواله، تقریبا ټول مکمل پوره دی، په هغې کې تقریبا دیرش لنډې کیسې دي تنزیه، نو هغه هم چاپ ته ماده دی خو تر اوسه مې چاپ کړی نه دی.
مننه همدر صاحب، د فنکار د برخې وروستۍ شیبې دي، نو ستاسې یو غزل او هغه هم دا چې تر ټولو وروستۍ وي چې دغه د تحولاتو په وخت کې دی لیکلی وي.
ښه، دغه یو غزل ده، یو څو کاله وړاندې مې لیکلې ده. څومره خوږ شوې څومره ګران شوې جانانه،
څومره خوږ شوې
څومره ګران شوې جانانه، څومره درد څومره درمان شوې جانانه، همدا تا خو دغه ژوند کرا ته ښکلی،
همدا تا خو
دغه ژوند کرا ته ښکلی، همدا ته می ټول جهان شوې ای جانانه. نور دې زړه زما د زړه په زړه کې ووسی،
نور دې زړه
زما د زړه په زړه کې ووسی، نور دې زړه زما د زړه په زړه کې ووسی، نور می سا کې را روان شوې
ای
جانانه. هسي ژوند دې، هسي منډې، هسي هڅې، هسی ژوند دی، هسی منډې، هسی هڅې، هسی ترا ته جانان شوې
اے
جانانه. ګوره پوخ یم که خام یم همدایم،
ګوره پوخ یم که خام یم همدایم،
ګوره پوخ یم که خام یم همدایم، ګوره ترا سره ځوان شوې
اے جانانه. واه واه، ډیر مننه ډیر مننه
ډیر مننه، کور مو ودان.
تاسو له ازادي رادیو نه رادیوي مجله اوري. اوس د زرپانی واره رسیدلې، او د زرپانی په نننې پانه کې د ژوندانه یو بل پانه راړو. دغه پانه کیسه وګمه جبار خیل کوي، د کیسې نوم کیلا ده.
کیلا او کلن انجلی کیلو ته وکتل، لخوند ډکی ورته کار شوی، خپل نکته یې سترګې ورواړولې. هغه د کراچۍ په یو څنډه ناست وو، پخې زړې تلوي او خپل پلاستیکي شکیدلو چواټو ته یې قتل. انجلۍ ورو ایبي کې له تلاس ور وغځاوه، خو په خیرونو ګوتو یې یو نارې لخت ولګېده او په بیړه یې لاس ور ټول کړ. بوډا چغه کړه، ما انجلۍ مخ واړاوه، ګڼې ګڼې ته یې وکتل، خلک یوې او بلې خوا ته روان وو. یوه ماشوم آیس کریم ته ژبه را ایستې وه او په خوند یې څاټه. بیا یې تر څنګ یوې بلې کراچۍ ته وکتل، له کیلو ډکه وه او د یوې غټې کیلې په یوه تور ځای یوه بمبره ښکارېدله. نجلۍ له ځانه سره وویل، کاشکې چې بمبره وای. دا وخت یې د خپل نیکه غږ واورېد، ګوره بچو، دا کیلې د خرڅلاو دي، که یې په خپله وخورو په تاوان کې به روان یو. انجلۍ بوډا ته وکتل، مخ یې له ننوتو ګونځو ډک و، سترګې یې چیخړې را ایستې وې او په زنه پورې یې څو تاره سپین ویښته زړېدل. انجلۍ په خوابدي غږ وویل، وږی یم. بوډا یو سوړ اسویلی وویست، خوله یې خبرو ته جوړوله چې تر څنګ یې یو کړنګ شو. د تلي یوه پله لنډه راتاو شوه، څو ځله په خپل ځان را وګرځېده او د سړک څنډې ته په یوه خوسا ډنډ کې ړنګه شوه. بوډا په بیړه خپلې پښې په ځمکه ولګولې، په ټول قوت یې کراچۍ ټېله کړ، څنګ ته شو او پیاده راو ته نږدې کراچۍ وتروله. انجلۍ هم په لاس کې نیولې څپلۍ بیرته په پښو کړې، یوه ترافیک ته یې اشاره وکړه. نیکه ته یې وکتل او په ستړي غږ یې وویل، د ولې خلکو پسې لخته راخیستې ده؟ د بوډا خړې شونډې وخوځېدې، ځکه چې کراچیو د موټرو لاره بنده کړې ده، نو خلک وهي. هغه هلک ویني ژاړي، تلای په اوبو کې پرته ده. بوډا غلی شو. انجلۍ کیلو ته وکتل، په کوچنیو او مړاو کیلو کې تر ټولو غټه کیله په نښه کړه. نیکه ته یې وکتل او په خواره خوله یې وویل، یوه کیله راواخلم؟ بوډا غلی و. نجلۍ څه ونه ویل، خو شیبه وروسته یې د نیکه پوست غږ واورید. قول ده که مې دوه درجه نه خرڅې کړې وی ستا ده. نجلۍ کیڼ لور ته وکتل، نورو میوه پلورونکو چیغې وهلې او په لوړ غږ یې روان خلک د میوو اخیستو ته وربلل. نجلۍ خپل نیکه ته وکتل او ورو یې وویل، ته ولې چیغې نه وهې؟ بوډا چیغه کړه، کیلې واخلۍ، کیلې ارزانه شوي درجن په څلوېښت افغانۍ. دا وخت ټوخي واخیست او غلی شو. نجلۍ وپوښتل، څلوېښت افغانۍ ډېرې روپۍ دي؟ بوډا هغې ته وکتل، هو بچو، د پنځو ډوډیو بیه ده، نو دا کیلې به په دومره ډېرو روپو خرڅې شي؟ بوډا یوه مسکا وکړه، یوې او بلې خواته یې وکتل، په ټیټ غږ یې وویل، اصلي به یې دېرش افغانۍ ده، که درجن پنځه ویشت راته جوړې کړي بیا هم په ګټه کې یو، خو ګوره بچو، دا تجارت دی، بیه به ورو ورو راټیټوم. دا وخت یو تنکی ځوان د کراچۍ تر څنګ ودرید. د نجلۍ سترګې وځلېدې. ځوان د کیلو بیه وپوښتله. بوډا په بیړه وویل، څلوېښت افغانۍ. ځوان روان شو. بوډا په سینه راکړه، پنځه دېرش، راشه دېرش. خو ځوان یوې بلې کراچۍ ته ودرید او شیبه وروسته یې پلاستیکي کڅوړه له کیلو ډکه کړه. د نجلۍ په تندي کې یوه نرۍ ګونځه پیدا شوه. د کیلو پلورونکي ته یې په کرکه وکتل. هغه پیسې شمیرلې او تنده یې ورینه کاریده. نجلۍ یو غږ واورید، درجن په څو؟ مخکې تر دې چې بوډا خوله خبرو ته جوړه کړي، نجلۍ په بیړه وویل، پنځه ویشت. بوډا هغې ته وکتل، په سترګو کې یې غوسه ښکارېدله، خو په خوله یې څه رانه وړل. سړی د یوې پلاستیکي کڅوړې غوښتنه وکړه. بوډا د خواست په ژبه وویل، لویه که وړه، چې دوه درجنه پکې ځای شي. د نجلۍ سترګې وځلېدې، په بیړه یې کیلو ته وکتل. مخکې په نښه کړې کیله یې ور واخیسته. بوډا څه ونه ویل. سړی د کیلو په شمیرلو بوخت و چې یوه په عمر پخه ښځه یې تر څنګ ودرېده. هغې په غوسه وویل، څه کوې؟ دا هم کیلې دي، میلمنو ته مې شرمایې که څنګه؟ سړی کیلې په خپل ځای کېښودې او له ښځې سره یو ځای روان شو. بوډا نجلۍ ته وکتل، د هغې خوله ډکه وه، سترګې یې نه رپېدې او په ویره یې خپل نیکه ته وکتل. بوډا یوه شیبه غلی و، بیا یې شونډې یوې خوږې مسکا سره ویړې کړې او په مینه یې د نجلۍ په خړو او خیرونو ویښتو لاس تېر کړ.
دا چې تیرونې د امیر حمزه شینواری شپږویشتم تلینو د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې د مشهور سندرغاړي ممتاز ولی یو لنډ خاطره او ورپسې د حمزه شینواری د شعر ډکلمه اورو. ورېښمین
خیال.
ولی صاحب، د حمزه بابا په اړه راته وایي. داسې ویل کېږي چې د حمزه بابا سره تا په ډېر ماشومتوب کې لیدلی وو، ته ډېر کوچنی وې، حمزه بابا دې کتلې وو، د هغه رویت تا سره څه ډول وه؟
بابا خو یو ډېر مهربان او ډېر لوی انسان و، پروردګار هغه ته ډېر لوی سوچ او لوی فکر ورکړی و. همداسې هغې سره لوی محبت هم و، مینه هم پکې ډېره زیاته وه، محبت هم ډېر زیات و. پوه دانا انسان و، د هغه به په سالانه یو عرس کېده او هغې کې به مختلف سندرغاړي، شاعران، ادیبان په شمول د خیبر او ساحل او ساحر او ساحل او داسې ډېر هزار سلهاو شاعران به هغې به راتله په دغه بیروسکو کې او ځای کې، هغې کې به دا محفل سما جوړېدله.
په خپله باندې کله چې بابا ژوندی و او تاسې موسیقي کوله، هنر کې کار کوو، داسې کله شوي چې تا د هغه شعر ویلی دی او هغه هملته ناست وي؟
بابا ته خو ما لایف یو سندره ویلې دی. بابا چې زه وړوکی یم، بابا زما پلار یو سندره ریکارډ کړی و په ټلویزیون د پاکستان پی ټی وی باندې، چې د نظر سره د مل نشوم او څه خوش قسمت هم چې غل نشوم.
تام بیا هم دا ویله،
دا بیا بابا ته مونږ تلی و چې بابا سره ملاقات و، خبرې په څه شعر بابا پښتنې ته کولې زما پلار اغیزه کې. بیا هغې ته ویل، شعر بابا ممتاز ستاسې کلام وایي، تاسې د ده نه واوري. هغه ما بیا داسې ورته وویل چې د نظر سره د مل نشوم، سو خوش قسمت اوم چې غل نه شومه، چې چه د نظر سره د مل نشوم حمزه زوانی زای ما غزل خوړه حمزه زوانی زما غزل خوړه حمزه زوانی زای ما غزل خوړه خامی می دواش غزل نشوم خامی می دواش غزل نشوم س خوش قسمت هم چه غل نشوم چه ده نظر سر ده مل نشوم ده مال بابا ته
بابا تاثیر سو
بابا ډیر زیات خوشاله شو زی نزدې کړم او څه پکړم او جب نه نه به لزګون را ترويست د لسلو غیر اتل چې ممتاز په دی به آیس کریم اکثر ته چې بابا هر وخت بابا سره زغ کېدل بابا ماته لزګون راکو دغه به بیا ماته چې ممتاز په دی آیس کریم د آیس به بیل ویل او کریم به بیل کنه زوار یو زین هغه ونه ویل بیل بیل بیل
زه یو بل پختنه کوم د ژوند دغه اخره دوره هغه وخت کې تاسو لیدل چې د ډیر ناروغ کور پروت
هغه ته یو قسم ته تکلیف او شاغيب ته یو راستن بیگ لګیدل دی طرف ته
دا د کلونه تیر شول تقریبا د بابا لمرګات لروشت کلونه تیر شول او اوس د ستا عمر په هغه اندازې چې د ځواني لمرحله راپورته شوې ده د بابا ډیر شیرونه بدی ویلی ډیر غزلونه بدی ویلی بابا بدی ډیر لوستي ډیر مطالعه کړی بدی کمی وی تا ته ډیر خوندور دی
دلته هم درته بابا یو شیر ویم بیا ورته داسې
په ترنوم کې کوی ډیر خوندور دی
د خواګ آشنا بڅ صفات بیان کم ګوډا چه د هرې ډډې اوڅه کې خوګاری بابا مزدا ته کوم سی پتوې
ډیر مننه
کوم طرف نه راش
ډیر مننه خیر
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
تنده د ساقی تریو تشکاسی شویزی چیزو ناسویو پتنگان و دیوی مری شویزی چیزو تنده د ساقی تریو تشکاسی شویزی چیزو ناسویو پتنگان و دیوی مری شویزی چیزو بیلاریو پلاشو چی رهبر شرانو رک بیلاریو پلار شو چې رهبر شو را نورک مسکی را تا لورای مرحلی شویزی چیزو یارانو پا پختون اشنا می دانو گمان یارانو پا پختون اشنا می دانو گمان جرگی لنیمی لاری راستنی شوی زی چیزو شاید غروری مات کدا زمک بلانو شه شاید غروری مات کا داز مگ بلانو شیر اندانو د ساقی چی سترگی سریش ویزی چی زو محفل تا رقیبانی پخپل زای راواست ول محفل تا رقیبانی پخپل زای راواست ول اس جوری نوری نوری تماشیش ویزی چی زو تلستوری رهبری کڑی پکی کم دی غل چکی تل ستوری رهبری کړی پکې کم دی غلچکی جو پو تیری له پاسه را خوري شوي زی چیزو وایس کراتنن کړی نصیحت په نوی رنگ وایس کراتنن کړی نصیحت په نوی رنگ ملګرو دا کیسې خو اوس زړی شوي زی چیزو شاید چې بلشوی دا دیو د میخانه شاید چې بلشوی د دیو د میخانه ما خام شو د اسمان لمن سری شویزی چیزو حمزه وایی بدل بکری د وخت اکر بکر حمزه وایی بدل بکری د وخت اکر بکر چې سترګی د حالاتو پختنی شویزی چیزو تنده د ساقی تریو تشکاسی شویزی چیزو ناسویو پتنگانو دیوی مریش ویزی چیزو تنده
ساقی تریو تش کاسه چیزو ناسویو پتنگانو دیویم ری شویزی چیزو تنده دساتی تریو تش کاسه شویزی چیزو ناسویو پتنگانو دیویم ری شویزی چیزو زی چیزو زی چیزو